او ما لیکوالیم زګړه نو ما چې سکړی دی یا لیکلی می دی شهید ز دا منم چې ما ته حق ز هماره کل شوی دا ویډیا مې نه دی ورکړي ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکې به بې قدرې خو په هغه اندازه به امام څه نه یوختي چې څومره اندازه پکار دی یو موضوع دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دی او بچی هیڅوک نه خرڅوي
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی وو په دې مصرف راغلی ده دا مصرف تاسو خپله پرې کړی بل چا پرې کړی ده او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نو
کله ما خو دا سیریل یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر او ایزار بوبین امیدم هغه ته لیکنی بل معنی ورکو مصرف پر ټول هغه یو او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو او دا سیریل تقریبا یو لک ډالر پورې به آید شمشاد تلویزیون ته وک یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو زموږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي ښه مثال یې د ملالی سیریالو
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی سره اشنا مې ما دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره اشنا یم پېژنم
همدار صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي
باید اول د یو لیکوال سره ناستی ولاړه وکړي دا غي سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامو
کتاب معرفي کوي
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډراما زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې افضل رضا اوس دی الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوالو
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي دا غي سکرپټ مطالعه کړي دا غي نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چکم دے دا څنګه مضبوط جوړې دی شي نو که یو سکرپټ سړی راواخلي د یو ډرامې سکرپټ راوالي او داول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده سکرپټ کې هر څه ښکارا دي په خپل یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ لارې نه ډراما ولیکي خو الفاظ به کمزوری منظر کشی به کمزوری نور پر ډرامه کې دومره سخت څه نشته صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دی او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شی دی ډرامې نقش په څه شی باندې تاویږي تعلیمي ډرامه ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزی خیال په کوم باندې روان دی
همدار ته ورستی کارونه مصدی اوس په څه بوخت یاسته څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی هغه ان شاء الله په لنډو خیرا شي پټی نکاح په نوم باندې او د دې سره څنګه یو دوه سریال دی په دغه باندې بوخت یم
کور مدان ډیر زیاته مننه
لتا زه هم مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
دا ځل وغمې درې لاندې کایتونه لوستي په دوه لاندو کایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي خو زموږ لیکوال دې ته زړه نښه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي د ملي هندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ور واوړي په دې له چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي وږ به شو وږمې ته
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنی کور یې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي د خار هوخیاري بوډۍ ته ورغې ورته یې وویل چې دا ارزو به یې څنګه پوره کیږي او دا مشکل به څنګه اواری کی؟ بوډای ځواب ورکړ، غم مکوه، زه به د چاره وکړم، خو چې زه څه وایم هغه به منې. د ورسره ومنله. بوډۍ ورته وویل چې آس، غوا، چرګي، چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسي، ټول به درسره په دا خپله حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندي کوي. بوډا ته د بوډۍ خبره چټي ښکاره شوه، خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي. بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده، نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو. په بوډۍ پسې ورغی، شکایت یې وکړ. هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه. ده همداسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو، کور یې لوی ولید. یو سهار په یو ځنګل کې یوې پیشو یو ګیدړ ولید. پیشو ته چې ګیدړ ډیر پوه او رسېدلی ښکارېده، په ډیر عزت یې ورسره روغ بړ وکړ. السلام علیکم ګیدړ لالا، شکر چې ومې لیدې، موږ خو به تا فخر کوو، څنګه یې؟ په دې بد وخت کې دې ګزاره څنګه ده؟ ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و، ځان ډېر غټ ښکاره شو. په زړه کې ورتېره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د ګزارې پوښتنه کوي. نو به یې وویل ته څه کاره یې چې ما ته وایې چې ګزاره دې څنګه ده؟ ستا تعلیم څومره دی؟ په څه پوهېږې؟ کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ما ته غاړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل که سپی راپسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل بس ټول همدا. هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې له سپو به څنګه تښتې. ګیدړ یې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تازیانو سره راپیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چهارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستې، څه شېبه آرام وکړي. ورې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې ځوړند و. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان ځوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چهارمغز را خطا شو، سیده د ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډېر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د یوې مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وایي خوب رویان جفا پیشه وفا نیست کنند، به کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فهمه خوبه جفا وي خو وفا هم کوي، دردونه چا ته چې ورلېږي پیداوا هم کوي. ښکلی چې هر څومره بزرګ شي او د خدای ولی شي، د دیدن مونځ قضا کوي د زړه غلا هم کوي. او ظالمې مونږ خو د حلوا پسې خپل سر ماتو، ستا جوب دے چھ دخلے من ملا ہم کوی غریب گرد بات چھکل اومو میں دخاور و کفن دے مرگی غیگ تورزی ورتنسا ہم کوی او خدایا کمینا نارواوی بسم اللہ عفو غواری انسان عاجز دے کل کل ناروا ہم کوی زندگی دیو مجبور آخوان کار دے زندگی دیو مجبور آخوان کار دے عمر سدے دے کوچانو امامت دے چه بسم الخانا قا جوڑ کر او پرسو یا آخر زمانہ دا یا قیامت دے او یو بل بید دسے حدیث دے دا چه خزن مائی دین دا بسم اللہ ملا صاحب خو زکا پر ایمان را وڑے دے
زتمن اوریدون کو پتیر ادبی باس کی مو د تمثیل پویش خبرې وکړې د خغلی درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع لاړخ هم ویشل شوی دی درمل وای
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته ځینې سیمبولونه دي چې اخلاقی موضوعات تمثیلوي لکه تاسو به د سادی شیرازی گلستان او بستان ویلی کلیله او دمنه ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته د مولانا د په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي د تمثیلونو پیغام چې اخلاقی وي مثلا د استاد شاعر درویش درونی یو شعر د مور د زړه په نامه په دې شعر کې یو الک دی په یوې ښایسته جنې مینېږي دی غوړي چې د هغې سره یو ځای شي هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي او دای دغه شرط مني د دې شعر اخري بنده سي ده چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته وروان دی او د مور زړه یې راایستلی او د مور زړه یې په لاس کې د دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوې هغه پیغله چې بې حده ښایسته وه پر خپل بام د هغه یار په ننداره وه چې د دې پر طرف باندې را روان وو په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو په منګل کې د خپل یادي زړه وو په کوله یې سودا د خوږو شونډو ورسره وه نن بها د خوږو شونډو خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې په رپاند آواز ګویا شو په منګل کې اوف قرار درومه پر لار سمکی تا گورا چی جان خوگ نکری زما دستر بطورا پا دی تمثیل شیر کی یا پا دی نظم کی شایر دغ نظریه تمثیل کلی چی میان دی زمان سر چون را واتی فلری او اولادون چی ور سره کیوی پختانو مطل کیوی چی دی مور زلو پا زوی و دی زوی زلو پا کانی دغه سي اخلاقي جنب لري چې یعنی د مور او عاطفه ته وګوري مور اولادونو په اړه څومره مهربان دي ځینې تمثیلونه وي چې په هغه کې سیاسي او تاریخي پیخي انځور شوی وي مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي په دې شعر کې خپل چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي د ګودر په غاړه ولاړ دی نجونې سلامونه کوي نجونې په خورو څنګو وبشیندي مرغانو نوځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شتنګا اوري په ډېر خوشحاله کې خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو توپان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې شالونه باد یوړل هر څه له سره خراب شول مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم ناڅاپه کړکۍ شوې د وای مورې نارې خورې شوې په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې بنګړي زرې زرې شول منګي کودي کودي شول څڼې لمبه لمبه شوې شالونه باد یوړل پاس مې اسمان ته کتل زما پر خوا په غړمبار را روان لکه یو ستوری له مداره وتی لکه یو غشی له پرهاره وتی د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی په جمعاتونو په حجرو پر ګودرونو پریوت په سر د مستو چنارونو پریوت ورسته بیا چنار د دې راپریوتی تندر نتیجه را سره شریکوي چې تندر راپریوت وسته شی وشول زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ ما سل زل مسل جنه کې په غی کې ټینګ نیولی زه د کندو په سر په لویه هدیره کې خخیم زما په هر تابوت کې یو ګودر ویني خخی یو ګودر وخ کې خخی زما د هر تابوت په هر تخته د عاشقانو معشوقونو مونه د ګور چنجو خوړلی یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلی شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکې تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې او اوس وطن په څه حالت کې دی ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکری یا فلسفي موضوع راسره شریکي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې ومومي. د مثنوي یا د یو شعر د یو تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کېږي. موږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي، حال دا چې حقیقت کې دشي د دې نه ډېر لوړ وي، موږ نه ورسېدلي. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی. نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري. خبر نه چې دا تصویر د یو مارغه ده، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه ده. مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مارغه روان وي، د هغه سیوری ملاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مارغه په ځای د مارغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تفصیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ، د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وتراشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر د درد په نامه، په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکې نه وه لکه نشه چې نوي پوره او خیخه پای ته ورسي. دا هم یو سیمبولیک تمثیلي شعر دی، خو معناګانې ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نوي پوره او شیشه پای ته ورسیږي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دی لا شهود یا الهامی تجربه لونوی پورا کیف لونوی پورا برته تجربه کته شي. کیدای شي یو عاشق یا مهن د خپل محبوب د دیدن شی باور باندې تصویر کیچه دیدن ونه شو شی با پایته ورسیده. کیدای شي د ژوند د پورا یو تمثیل شي چې زمونږ مونږ لونوی پورا چې د ژوند شی شپایته ورسیږي او څاسکی څاسکی توي شي.
ډاکټر صاحب دا خو مو توضیح کړو فرزند سیمبولونو پاس. یو بل جالب شیم چې دا د خوبونو ده، د خوبونو تمثیلونه هم دي، ځینې وخت شاعران هم راخیستي دي. په دې سه کې یو څه راته وایسته چې دا په کومه برخه کې شامل دي؟
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په وښکې راځي، هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي. د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي. اول خو خپله ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیک بڼه لري. په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي، لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري، بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د او خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې دی روي، او او ډنګر غوي چې دی د قحطۍ د او کلونو سره تشبیه کوي. په خوبونو کې درته سیمبولیک وي. د شاعران په خوبونو کې دغه سیاسر زخت دی چې دوی د خوب نه روایت کوي. مثلا د دانته مشهور سر کومیډي الهي، دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي، بیا دغې نه روایت کوي. د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کېږي او غیر رهنمایي کوي، د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي، بیا د هغه خبرو تعبیرونه کوي. په پښتو ادبیاتو کې هم دغه خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري. یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی، هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي، د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیګامې خوب ولید ته وای خدای له خوب کې مې خدای ولید. او یو بل ډیر مشهور شعر د غني خان د جیلخانه خوب دی. په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي. دغه خوب د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی. د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي: خوب وینم عالمه کوي څوک راکړي معنی، پروت یم سر مې یخی دی د یار په زنګانو، خوب وینم چې پورته په هوا لکه د باز شومه، کېناستم په بام د محمود سترګې د عیاز شومه، پورته د خاموش زړګي نه خوږ د مینې احساس شوم، خرڅه مې په هورو کړه د ډمو زمانه، خوب وینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه، شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه، سرې شونډې مسکی شوه ماته وې چې ژاړه ژاړه، سکه دې د زړه وینې دا شراب دي مستانه، خوب نه معلومه کوي څوک راکړي مانا. دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب، تمثیل بیا له استعاره او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري که نه؟
تمثیل د استعاره او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطېږي، ځکه چې هغه لنډوي، مشبه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې مونږ وایي، د ټول مشبه به دی او مشبه هغه معنا دی چې مونږ یو د تمثیل نه راوباسو. کې استعاره د کلماتو په سطح کې وي، مونږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مې زړه سوځي، ته به وایې نختیځلې سنتری دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي، نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی، ته استعاره وایي. خو د کابل نه مونږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي، د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي. په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه، وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي، په چا پسې زړه وتړي، په ورور پسې، په ملګرو پسې، په دوستانو پسې، په محبوب پسې، په دنیا پسې، په مختلفو شیانو پسې. خو څه شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي او هیڅوک ده ته نه نږدې کیږي او بیرته ورنه ځي. دغه د مایوسۍ تجربه د ونې، د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوې ده. او یا مثلا د ژمي سیوری په اوړي وویل، شکر دی زه هم د چا په کار شو. په دې کې هم تمثیل دی د یوې موضوع په اړه چې ښه دا ده چې مونږ د چا په کار شو، تر ټولو ښه حالت دا ده چې د چا په کار شو. دغه تجربه په کې تمثیل شوی. او د یو پر کې د سیمبول سره دی، سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې لکه مونږ چې وویل، سیمبول د لاشعور نه راخوټېږي. سیمبول په ارادي ډول نه جوړېږي چې مونږ ورته کینو چې دې رادیو ته یا دې میز ته زه دیوال وایم یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړیږي چې په شعوري ډول جوړ کې د لاشعور نه راخوټېږي او معناګانې هم ګڼې وي. خو تفصیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي، بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې لپاره بل بل سیمبول ټاکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی، د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سیمبول دی، سیمر د لوی حسن لپاره سیمبول دی، توتی د بلې طبقې لپاره سیمبول دی، او طاووس د بل څه لپاره سیمبول دی. شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي، بیا یې دا ورته ټاکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي، مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریې ورباندې تمثیل کړي ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه، د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي. او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي، او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وي چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې معناوي ولري.
پور دې ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه. اومنس
ملما خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا پروتیم سر میں ہے پروتیم سر میں ہے تخبل یار پسنگا نا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب
لکلو لکا پسیلو وطم تدنرگسنا شم پخوا درام بیلو وطم تاو دس پینی غاڑی دلیلا پا امیلو وطم پٹ میں ورطا اوے پٹ میں ورطا اوے سلامونا جانانا خوبی نملما دے سوکرا کی مانا خوبی نملما نم چپٹ شون بن سم کے بہر لاڑ مالد جانا لکا دمی نے نظر لاڑ مر گد دل دار لا لک خو دسہر لاڑ موشم کی میں لٹکڑا یوشن کی میں لٹکڑا دا عمرو نو خزانہ خوبی نم ملما گئے سوکرا کی مانا خوبی نم ملما ساکی دسا کسرو گتو کی جانے لاس پس تاتو لیونے مس لکا خیام نے اڑے پی نرے اڑے پی نرے نرے دمی نے افسانہ خوبی نم ملما گئے سوکرا کی مانا خوبی نم ملما گئے سوکرا کی مانا روتیم سر میخے روتیم سر میخے دخبل یار پسنگانا خوبی نم ملما
خوب وینم عالما که یک راکی مانا آهنگ دلنشینی بود که از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله